د مشال رډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د دوو بجو څخه تر دریو بجو په دې ګړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په بنو کې چې کومه پټانه باندې کوم برید شوی دی او شپږ کسان پکې وژل شوي دي، په هغې کې درې پولیس هم دي. په دې اړه تاسو ته تازه حال درکوو. همداراز په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د جلسې سره نږدې یوه چاودنه شوې ده، دې په اړه هم درته رپورټ لرو. او د ګړۍ په آخره کې تاسو زما کور زما کلی خبرونه اورئ. خاول له بوروال کاکړه د خبرونه اورئ.
خیبر پښتونخوا په بنو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ پنښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسه وژل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا جوړ شي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان بیرته اخیستی دی کوم چې نوموړي ته لامحدوده واک ورکړی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ پنښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا لمخه دا پیښه نن سهار شپږ بجې په بونو کې د پولیسو پر ککی تانه ځانمرګي برید کوونکو د سپکو او درنو وسلو په وسیله برید وکړ. پولیسو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې دین شتي تر دوه ساعتونو دوام وکړ او اوس په سیمه کې د ډزو او چاودنو اوازونه بند شوي دي. پولیسو وایي چې دوه ځانمرګ برید کوونکو ځانون او لزولې دي. د پاکستاني طالبانو ویاند احسان الله احسان د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده او ویلي دي چې پر پولیسو به بیا هم بریدونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره دا مهمه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا جوړ شي. پرون په پېښور کې د یاد ګوند د مجلس عمله تر غونډه وروسته اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل
زما پنځ باندې ته دواړو مملکتونو حکومت هم او خلک عوام دا وایي چې په کار داری چې کوپریشن وي او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسي. خو د دونو عمر بد اعتمادی خامخا بس ټایم ورکړي چې هغه بد اعتمادي ختمیږي. خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغه کې او نننو حالاتو کې فرق دی.
اسفندیار ولی خان دا هم ویل چې کله دواړه هوادونه د ترهګرو پر ضد یو خلسي نو د ریاست پر ضد به د ترهګرو فعالیتونه په خپل کمزوري سي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د جلسې تر ځای د باندې د موټرو په ځای کې چاودنه شوې ده. د چارسدې اسسټنټ کمشنر رحیم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نن تر سره شوې چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. تر دې وړاندې هم پراسپندیار ولی خان د وسلوال طالبانو لخوا ځانمرګي برید شوی و. تر دا مهاله د دې پیښې په چا پر غاړه نه ده اخیستې. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور د پرمختګ د ادارې یونسکو د وینا لمخې د پاکستان حکومت او دغه اداره نن د فرانس په سرشار پیرس کې د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د ورځې په مناسبت دغه غونډه ملال یوسفزی سره د همغږۍ او په ټوله نړۍ کې د تعلیم څخه محرومه په میلیونونو نجونو ته د تعلیم د حق ورکولو په لړکې برابر شوې ده. یونسکو زیاتوي چې پر ملال یوسفزی د وسلوال طالبانو لخوا قاتلانه برید د نجونو د تعلیم په لړکې د بنیادي انساني حقونو څخه سرغړونه. یونسکو وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال د 2.5 میلیونو څخه زیات نجونې سکولونو ته نه ځي. په دې غونډه کې به د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم ګډون کوي. تېر ورځ زرداری د برتانیې د برمنګم په ښار کې الیزابت روغتون کې د ملال یوسفزی پوښتنې سره د خپلې لور آصفه بټو او د دواړه ورغلیو. د افغانستان د نیمروز ولایت امنیه کمانډان محمد موسی رسولی نن سهار د هرات ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی دی. چارواکي وایي هغه نن سهار د هرات څخه حرکت کړی وو او غوښتل یې چې د نیمروز ولایت ته ولاړ سي چې د لارې پر اوږدو کې ماین پرې وچاودي. د نیمروز والي محمد سرور سبات وایي لومړی څېړنې دا ښیي چې ماین لمخ کې د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا او بل سبا د ترکی په پلازمینه انکره کې له پاکستانی او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ورته اومه سرمشریزه ده. د ولسمشر حامد کرزی وایند امل فیزی د یکشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغه امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخامخ ده، او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکی مشران بحث وکړي. خو نوموړی وایي د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد د برید کبله ټاکل شوی ده چې د دې موضوع په ایجنډا کې یو بل موضوع هم ورزیاته سي.
د دې باره حکومت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد پاکستان وضاحت بگیره که چون که فرد انتحاری
خغلی فیضی وایي د افغانستان اسلامی جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاری کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغه غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړ شي. خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړیدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اسدالله خالد د برید په اړه دا نه مني چې ګواکې دا برید په پاکستان کې پلان شوی و. وروستی خبر دا چې له هغه وروسته چې د مصر ولسمشر محمد مرسي ټینګار وکړ چې د اساسي قانون پر لانجمنه مسوده به ټول پښتنه ترسره کوي، د نوموړي مخالفینو د مصر په لارو کوڅو کې د پراخو مظاهرو ژغ وکړ. د زیاتېدونکي ولسي فشار له کبله محمد مرسي خپل هغه فرمان بیرته اخیستی دی کوم چې نوموړي ته لامحدوده واک ورکوي. او په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو څو میاشتې وروسته له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته کړي وو. د خبرونو پای
خبرونه درته بوروال کاکړو ول اوریدونکو په دیګړه کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونه اورو. چرسده کې د وامي نېشنل ګوند وی جلسې سره نږدې 14 شوې او بونو کې پر یو تړنه د وسلوالو برید کې شپږ کسان وژل شوې دي. د دې پیښې په اړه د بونو د پولیسو یو افسر وایي
دو سائیڈ باندې د اسکوما د هند گرنیډ سره پہلا حمله وکړه، هغه نه بعد پولیس متوتر یو مقابله ور سره کوله، نو دوی مجبور شول دهشتګرد چې مختلف ځایونو کې پناه واخیسته. پولیس ککی عوام مشترکه تور باندې بهترینه کاروایی وکړه.
افغان ترک او پاکستانی چارواکي به ترکیه کې درې اړخیزه غونډه ولري. د افغان ولسمشر وایند ایمل فیضی وایي
د افغانستان اسلامی جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاري کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو.
په اونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې د ننګرهار بړو ته ځو.
بړو ته په دې بړو وایي چې په دې کې دورمی وي، په پښی ژبه دورمی ته بړو وایي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ چې زموږ د ویب سایټ پته ده. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په بنو کې د خبر پښتونخوا په بنو کې په یوه تھانه وسلوالو برید کړی چې د دریو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژلي دي او پنځه نور په دې نښته کې ژوبل شوي هم دي. په دې اړه زموږ همکار نور تفصیل لري.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي د بنو په ختیځ کې 15 کیلومتره فاصله کې وسلوالو طالبانو د پولیسو تناککی باندې برید وکړ چې د پولیسو او د غلط ازایي خلکو په وینا سپکا او درانه اسلحه پکې وکړول شو. د پولیسو په وینا په دغه برید کې ټول شپږ کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو معلوماتو سره سم پمړو کسانو کې درې پولیس والا چې په رخصتی باندې تللی وو، دوه اولسی وګړي او یو د پاکستانی ځواکونو سرتیری نعیم الله چې هم تیر ورځ د ډیوټي نه په رخصتی باندې تللی وو ژوند د لاسا ورکړی دی. په ژوبل شوو کسانو کې د تاناککی ایس ایچ او عبدالحمید په شمول درې پولیس والا او دوه اولسی وګړي هم شامل دي. ژوبل شوي او وژل شوي کسان یې د بنو لوی روغتون ته رسولې دي. د برید نه پس ګڼ شمېر امنیتي سرتیري او پولیس د غلطا په موقع ورسېدو او ګیرایې واچوله. د پولیسو په وینا دغه مهال دوه ځانمرګي برید کوونکو خپل ځانونه والوزول. د پیښې په اړه د بنو پولیسو سپیشل برانچ مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وایي
چې
6 بجے آس پاس دا شرپسند حکومت دا دو پتانا کاکی باندھے حملہ اکڑا دو سائڈوں باندھے دے حکومت دا ہینڈ گرنیڈ سر پہلے حملہ اکڑا اگین آباد پولیس متوتر یہ مقابلہ اور سرکول نزئی مجبور سر دہشت گرد کے مختلف زمینوں کے پناہ واخستہ یو ضیاء الدین یو عمران یو بشیر ددرے یہودی شہید شوی دی درے پرائیویٹ کسان دی یو حیات اللہ یو بلکیاد یو نعیم اللہ چدا آرمی پرسنل پش کسان تروس پر شہید شوی دی دادا تانا پی ایس ککی ندی خدا ککی رہائشی دی ادی پولیس وال پولیس افسران دی زخمیان جناب والا درے پولیس والا دی اور دو پرائیویٹ زخمیان دی زندہ باد دائی پولیس تا پولیس کی عوام مشترکہ طور باندې بہترین کاروائی وکړه.
د دې سیمې اوسیدون کې نشای د حاجی شیر خان وای د پولیسو او وسلوالو ترمنځ تر ډېرې مودې پورې سپکا او درانه اسلحه وکارول شوه او د سیمې خلک هم سره د اسلحې د پولیسو مدد لپاره راجمع شول.
ڈیڑھ بجے دا واقعہ اٹھلا دھماکہ اٹھلا جماعت سے ساری سوری سے پولیس والا لوشتا سرائی دھماکہ اکڑلا دنیا خدا ہی ڈر دے ان کا کھائی ڈر دے تو لہر دلے خال دا سے وردری میں خواہ گا دا مطلب اٹھ کے حکومت یہ نور پیڑ دی سے جتوں سے مارتی ہے دام رام اخلی کرواتا ہوں سرا دے وسلے ٹول کلا
د پی خیپڑا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان پغاڑا اخستے دا مشال ریڈیو سرا دن معلوم زائنا پر ٹیلی فونی خبروں کے احسان اللہ احسان ہوئے انن بریدی سمود اوڑان دے پبنو کے دا پولیس الاخوا وجل شوے تحریک طالبان پاکستان پخوانے وجل شوے مشر بیت اللہ محسود ورارا پ بدل کے کڑے چے پبنو کے دا پولیس الاخوا پر ڈزو کے وجل شوے وہ دے دونے دا چے دروان میاشتے پسلوار مانیٹا ہم یو جان مرگی بریت کون کی دبنو تانا حوید سرا دبارو دونا ڈگ گاڑے جگڑا ولے وو چپکے ٹولس پولیس والا او لسی وگڑی جوبل شوی ول دا دے بریت ذمہ داری ہم تحریک طالبان پاکستان پر غاڑا خستے وا
پا بنو کی پر ریوتان بندی دا وستوالو برید پولیس سرا دا نخطی پاڑا مو رپورٹ وارید اس پا چار صدا کی دا شوی بمی چودنی حال درکو پا چار صدا کی پا کولاڈی روڈ بندی دا ریموٹ کنٹرول یو بمی چودن شوی دا دا غزی دا عوامی نیشنل گوند دا مشر اسفندیار ولی خاند دا جلسی سر نزدیری و چارواکی وای چی نن نموڑی دا غلطا دیا و سپورٹس کمپلیکس افتتاح کولا شبیر جان رپورٹ لے
دا چار سبی ضلع انتظامی وینا ترمخا چودنا کلاڈی روڈ بانے دا اسفندیار ولی خان دا جلسے زی سرا خوا کے شوی دا چپکی او تن سخ جوبل شوی دی دا ضلع انتظامی او چاروا کی ایسی او نعیم خان مشال لیڑو تو ول چے پدا غزے کے بانن اسفندیار ولی خان دا عبد الولی خان سپورٹس کمپلیکس پرانست کولا او ہم دا جلسے زی تا مخامخ دا ریموٹ کنٹرول بمی چودنا شوی دا
کم نے کے کنسٹرکشن اون دی روڈ کنسٹرکشن کی کنا اگے کے اج کم دا غدے شنگل منگل او پاگے کے ائی ڈی پرتا وا اگے کی سر کیو
بلخوا د چارسدی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال مشر ڈاکٹر نواز مشال لیڑو تو ویل چې اسپتال تا 500 جوبل تنه نړول شو خو له یو پکې سخت جوبل او باقی سلور ډیر معمولی جوبل وو او د ابتدایي درملنې ورستو هغوی فارغ کړی شوی دی دوی دا هم ویل چې په اسپتال کې دوی ایمرجنسی د وړاندې نافذ کړی دا او هر قسمه اسانتیاګانې په اسپتال کې موجود دي بلخوا د جلسې د کېدو یا نه کېدو بخله چې کله مونږ د چارسدې ضلع د عوامي نیشنل ګوند یو مقامي مشر سمیع الله نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې له 14 ورستو واپس خلک رو رو جلسګاه ته را روان شوي دي سکیورټي سخته کړې شوې ده او په ګڼ تعداد کې خلک هم راځي دا بم ڈسپوزل اسکواڈ وینا ترمخا 14 ریموٹ کنٹرول وا چپکے 1500 گراما بارودی مواد استعمال شو یاد دیوی چوڑلان دے ہم پس پندیار ولی خان باندې پخپل زے ولی باغ کے سنوجن کی 14 شو وا چپکے داغ محافظ پشمول یوش میر خلکو تا مرگ جوبلا ارسے دلی وا شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
پختو وائے مشال ریڈیو اور
د خبر پختونخوا د حکمران ګوند او امین نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وای دوی په افغانستان کې د سولې د عمل هرکلی کوي او وای چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د یو بل سره د سیمې د امن په اړه باید باوري خبري وکي. اسفنديار ولي خان دا هم ویل چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د امکان شته چې وسلوال په دوی باندې ترهګر بریدونه وکي خو دوی به مقابله کوي. هغه سره خالد خان خبري کړې دي او دا رپورټ پر لګولې.
دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان امن بهیر کامیابی دو د پاره د اعتماد په ځای کول ضروری دی او وایي چې د دواړو دولتونو دغه باور رستو با په دواړو هیوادونو کې د ریاست په ضد منظم ترخګری ډیر حد پورې کم شي. پیښور کې د اتوار په ورځ د خپل ګوند صوبایي مجلس عاملې غونډې رستو اسفندیار ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان د تاریخ نازک تیریگی او کچر دواړو هیوادونو واکداران او سیاسی مشران په منطقه کې د امن په خاطر یو نشو نو ټول زیان به یې ولستا رسی. د اویل چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وروسته به حالات بدل وي او پکار دا چې دواړو هیوادونه د اوس نه د 2014 د پاره په ګډه یو تګلاره او منصوبه جوړ کړي.
کوم ډیولپمنت روان دی او دا خلک خبرې ترې پکمو دغه کوي کرزی صاحب هم آن ریکارډ دی چې به زه خبرو اترو ته تیارې منګه مون ریکارډ کې چې مونږ خبرو اترو ته تیار یو. د دې خبرو اترو په نتیجه کې زما دا امید دی چې ارګنایزډ ریزیسټنس چې کوم دی سټیټس ته یا د افغانستان سټیټ ته یا د پاکستان سټیټ ته دا به ختم شي. انډیویجوال اکټ آف ټیرر هغه به وي هغه به وخت لري. ټارګیټنګ هم بالکل ما خپل ورکړو ته ننم وي چې خاص کر الیکشن کمپین کې یو وو ټو بی ویری کیرفل ټارګیټنګ به کیږي.
د یو پښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان اویل چې تیر وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې قوتونو د بد اعتمادۍ لوی خنډان اچولی دي او پکار ده چې د دواړو هیوادونو مشران د یو بل په ضد بې ځایه تورونه او بیانونه نه ورکوي. د زیاته کړه چې یو بل سره د ناستې او خبرو اترو به دغه بد اعتمادي ختمیږي.
زما پنیس کیدی شي ډیر خلک ورسره اتفاق نه کوي خو زما پنیس باندې ته دواړو مملکتونو حکومت هم او خلک عوام دا وایي چې پکار داری چې کوپریشن وي او موږ یو ځای کار کوو او هغه بد اعتمادي چې ده هغه بد اعتمادي د منځه وسي. خو د دونو عمر بد اعتمادي خامخا بس ټایم ورکړي چې هغه بد اعتمادي ختمیږي. خو نن به زما خیال چې تم ما سره په دې متفق یې چې د نن نه کال مخکې کوم حالات هغه کې نننو حالاتو کې فرق دی. نن د هغه په نسبت کینی سره خبرې کوي نری بل ورځ بیا په استنبول کې به سره کینی دا کوم دې ناشته سره خبره تر سره همدغه سره بد اعتمادي ختمي او اعتماد برازي پیغام.
دا عوامي نیشنل ګوند مشر پاکستان کې د نن وسلوار طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې خبرو هم د خپل ګوند موقف تکرار کړو او وی ویل ک چېرې طالبان خپل وسله د کور د نن اگدي او دوی سره د امن خبرې کوي نو دوی ورته تیار دي.
مونږ خبرو تر ته تیار یو. زه دا نه وایم چې هغه د ټوپک ماته والی کې نو زه تیار یم خبرو تر نه. زه ورته خپل ټوپک کور سم اور آزا زمود رحمان ملک پاکستان کی بنیادی طور تک یو اختلاف دی چې زور ټیم چې پختون ته دا ویل چې ته ټوپک مال را دا یو پختون د تیاری کې جګړې خپل ټوپک تعالی درکې دا ورته آیا چې ټوپک دې سنبال کا اور آزا خبره ده.
اسفندیار ولی خان په قبایلی سیمو کې د انګریز د وخت افسیار په مکمل توګه ختمولو پر کراچۍ کې د روان شخړې هوارولو د پاره د ایم کیو ایم ان پی او پیپل پارټي په ګډه غونډه را بللو وختونه وکړه او وی ویل چې د دوی ګوند به په راتلونکي ټول ټاکنو کې هیڅ یو ګوند سره اتحاد یا الاینس نه کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو په دې رپورټ کې مو د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه یو څه واورېدل. په همدې سره تړلی یو بل رپورټ درورو ټاکل شوی ده چې د افغانستان پاکستان او ترکی مشران په نږدې راتلونکي کې د ترکی په انقره کې خپلو کې درې اړخیزه غونډه وکړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وان ایمل فیضی وایي چې د درې وړو هیوادونو د مشرانو دا غونډه د پخوانیو درې اړخیزو غونډو په لړ کې جوړیږي او هدف یې دا دی چې د درې وړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شي. خو هغه دا هم ویلي چې په دې غونډه کې به د پاکستان له ولسمشر سره د افغانستان د ملي امنیت استخباراتو پر مشر د روسي برید مسله چې د نوموړي په نه پاکستان کې پلان شوې ده هم یاد شي. اجمالان پی رپورټ لري.
رسنۍ وایي چې ولسمشر کرزی به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په انقره کې د پاکستاني او ترکی مشرانو سره خبرې وکړي. دا د درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دا ډول سرمشریزو ومه غونډه ده چې جوړیږي او پکې به د سیمې پر روانو حالاتو په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې وشي.
دا ولسمشر حامد کرزی وایاند ایمل فیضی د دې غونډې په اړه ساده رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هم د افغانستان د سولې پر بهیر، پر هغه امنیتي ستونزو چې سیمه ورسره مخ ده او پر یو شمېر نورو مسلو د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران خپلو کې بحثونه وکړي. خو نوموړی وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د وروستي برید له کبله ټاکل شوی ده چې د دې غونډې په اجنډا کې یوه بله موضوع هم ورزیاته شي او هغه دا چې افغان حکومت به پر اسدالله خالد د هغه برید په اړه له پاکستاني لوري توضیحات وغواړي چې په پاکستان کې پلان شوی.
درې بار هم حکومت جمهوري اسلامي افغانستان میخواهي از پاکستان وضاحت بگیره که چون که فردی
خغلی فیضی وی د افغانستان اسلامی جمهوریت غواړي چې په دې اړه هم له پاکستان څخه وضاحت وغواړي چې پر اسدالله خالد برید کوونکی انتحاري کس بیا هم له پاکستان څخه راغلی وو. په دې اړه موږ له پاکستان څخه د وضاحت غوښتونکي یو. دا یو بل محور دی چې د هغې غونډې پر اجنډا ورزیات شوی چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې په انقره کې جوړه شي. خو په مجموعي توګه د پخوانیو غونډو په لړ کې یوه بله جوړېدونکې غونډه ده چې د بحث موضوع یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ده. ولسمشر حامد کرزی هم د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ترکیې په غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د برید مسله چې د ښاغلي کرزی په وینا په پاکستان کې پلان شوی و د پاکستاني چارواکو سره یاد کړي.
څو ورځې وروسته په خپل ملګري او ورور هیواد ترکیه کې غونډه لرو. هلته د پاکستان ولسمشر او نور چارواکي ګډون کوي. موږ به له دوی سره په جدي ډول خبرې وکړو چې هغه حملې چې په پاکستان کې پلانېږي په اړه دوی څه کړي او څه کوي. د استاد رباني د حملې پلان هم په پاکستان پلان سوی وو او د اسدالله خالد د حملې پلان هم په پاکستان کې جوړ سوی وو. دا موضوع موږ ته ډېره مهمه ده. هیله ده چې پاکستان په دې اړه دقیق معلومات راکړي او جدي همکاري وکړي.
ټاکل شوې ده چې په انقره کې په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې امنیتي چارواکي هم خپلو کې پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. ایمل فیضی په دې اړه وایي
مسؤولین امنیتي شور افغانستان، پاکستان و ترکیه قرار است با هم.
ښاغلی فیضی وایي د دې ترڅنګ چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران خپلو کې خبرې کوي، ټاکل شوې ده چې د درې واړو هیوادونو امنیتي چارواکي هم خپلو کې بحثونه وکړي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد به هم په دې غونډه کې برخه اخلي. خو له بده مرغه د وروستي تروریستي برید له کبله نوموړی تر اوسه روغتون کې دی چې هیله من یو زر روغتیا ورپه برخه شي. خو افغان حکومت او هغه ډله چې د افغانستان د حکومت په استازیتوب دې خبرو اترو کې برخه اخلي چمتو دي او هیله لرو چې دا خبرې به ښه نتایج ولري. ترکیه چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې لري، له اوږدې مودې راهیسې د درې واړو هیوادونو د مشرانو دا ډول غونډې جوړوي او هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ زیاتې او په سیمه کې د ناکراریو پر ځای سوله او ثبات ټینګ شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو لپاره د روان مالی کال په بجټ کې د 4 ارب روپو کمې کړې ده. حکومت په 2012 او 2013 مالی کال کې د فټاله لپاره 14 ارب روپۍ مختص کړې وي. دا چې د دې پیسو د کمولو وجه وجوهات څه دي په اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د حکمران ګوند پیپلز پارټي د پارلیمنت غړي وایي مرکزی حکومت د فټاله لپاره په بجټ کې د 4 ارب روپو کمې کړې ده. د باجوړ ایجنسی نه د پارلیمان غړی اخونزاده چټان وایي په 2012 او 2013 مالی کال کې د قبایلی سیمو لپاره 14 ارب روپۍ مختص کړل شوی وي. خو د مالی کال د لومړیو دریو میاشتو وروستو حکومت پر دغه پیسو کې 4 ارب کمی وکړه.
دا بالکل په دې کې حقیقت دی چې حکومت په دې کال کې ټول په کم ترقیتی بجټ چې دی په هغې کې 5 بلیونه کټوتي کړې ده. خو تر څو پورې چې د پاټا تعلق دی نو 4 بلیونه چې کوم دی دای د پاټا نه کټوتي کړي او دا 1 بلیون چې کوم دی دای د ټول پاکستان نه کړې ده. خو کله چې د دې متعلق مونږ د وزیر اعظم سره میلاو شو نو هغوی وویل چې کله مونږ پاټا ته بجټ ورکړی دی نو هغوی پوره بجټ هغه پیسې هلته نه دي خرچ کړي او اکثر پیسې واپس راځي. مونږ په دې کنډیشن باندې دا بجټ کتلی دی که تاسو دا کمې پیسې چې مونږ تاسو ته درکو په اول کوارټر کې، دویم کې، دریم کې که دا تاسو په ټایم باندې خرچ کړي نو 14 بلیونه څه چې تاسو 2 بلیونه غواړئ مونږ به پاټا ته ورکړو.
اخونزاده چټان وایي په تیر بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا د قبایلی سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړل شوی وي چې پکې 8 ارب روپۍ ولګېدې او باقي 4 ارب خزانې ته واپس کړل شوی. دا چې دغه 8 ارب روپۍ په فاټا کې چرته خرچ کړل شوی نو نوموړی وایي
هغه کمې پیسې چې اته بلیون نه لګېدلې وي هغه هلته د خلکو په ډیولپمنټ باندې زیاتې نه وي لګېدلې. هلته تاسو کو په پاټا کې وګورئ چې هلته مین پروجیکټ هلته نشته دی.
د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي پرفاټا د دې څلور ارب روپو د کمولو د اثر په اړه وایي چې په مجموعي توګه حکومت نه غواړي چې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کارونه وکړي.
ګوره تر تمې پورې چې د فاټا د بجټ اوورآل همیشه لپاره داسې وي چې کله هم بجټ جوړ شي نو بجټ څه ټایم جوړیږي حالات بدلي او چې بجټ څه ټایم استعمالېدو شو وخت راشي امپلیمنټیشن اکزیکیوشن کې بیا هغه ټایم حالات بدلي. اوس خبره داده چې د دې کټوتې اثرات وي. ظاهره خبره ده چې کله تاسو بجټ پلان کې نو هغه اګینسټ ټارګټ دی ایک دی. نو که تاسو بیا په دې تناظر کې ګوره چې د هغې باندې به ډیولپمنټ چې کوم هغې خوب دی په هغې باندې به فرق پروزي او یغې باندې به یقیني طور باندې فرق پروزي. معاشي ترقۍ لپاره څه پکار دي هغه چې دی نو ضروري ده چې هلته کې کاروبار وي کارخانې وي. که کارخانې نه وي خلکو سره د ښه سکیل وي. یو خدای چې ټیک د انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دی هغه یو ضرورت دی او په هغې باندې ضرور پکار دی. خو اوورآل چې کوم د حکومت پینډینګ پرایورټیز دي هغه کله هم دا نه فوکس کړي چې د هغې اکنامک ډیولپمنټ وشي د هغه ځای معاشي ترقۍ
خو اخونزاده چټان بیا وایي تر څو چې په فاټا کې صحیح بلدیاتي نظام نوی عملی شوي او د فنډونو خرچ کولو اختیار د بیوروکراسي پر ځای د قبایلي اولس یعنی نمائندګانو په لاس کې نوی راغلي تر هغې فاټا پرمختګ نشي کولی.
د نساج مل رپورټ مورید اوریدونکو کراچۍ کې د زورګونو مال وړونکو ګاډو ډرایورانو د تیرو نهو ورځو راهیسې په احتجاج شروع کړی. د احتجاج له امله د کراچۍ له بندرګاه څخه د پاکستان بیلابیلو صوبو او افغانستان ته د ترانزیت له لارې د مال وړلو راوړلو کار په ټپه ولاړ دی. ظفر کریمی په دې اړه نور تفصیل لري.
دا احتجاج وروسته له هغې پیل شوی کله چې د موټر وی د محکمې پولیسو په مال وړونکو لاریو کې د حد نه زیات په مال وړلو بندیز ولګوو. د یادې محکمې د پولیس چارواکو وینا ده چې مال وړونکو گاډو په یو ټیر باندې باید یو لستنو څخه زیات مال وینه وړل شي ځکه چې له یوې خوا داسې کول د گاډو د چپه کېدو لامل جوړیږي او بلې خوا ته د سړکونو د وخت نه مخکې د ویجاړېدو سبب ګرځي. بلې خوا ته د گاډو مالکان وایي که دوی په خپلو گاډو کې ډیر بار وینه وړي نو کرایه یې نه پوره کیږي.
زما نوم علیم دی، زه ډرایور یم. اوس کم سے کم چې دلته کوم گاڑی ویلیور دی نو 6-7000 گاڑی ویلیور دی. او چې ویل په سر 11 ټن وزن واچ نو ډیزل دمره منګوي دی، دمره ټول پلازی، دمره خرچی چې د څومره کریای چې د دغه وزن چې کوم د کپنې مطابق دی. دا وزن چې دا کریا کومه ته جوړه کنه دا تو صرف د سن نه 50 تم نه وباسي، دمره کمه کریای جوړیږي. نو مجبوری دو چې مونږ به زیات وزنونه اچو. مونږ خو داسې شوق دی چې مونږ یو چې 15 ټنه مړی لاس ټنه سله سل ټنه ورو سل ټنه خري که 15 ټنه خري چې نه ټیر شلی نه ګواډی توان کی مجبورانه مونږ درنه وو، مجبورانه مونږ وزن اچو.
د سوال خان په نوم د مال وړونکو یو ګاډی مالک وایي مخکې یې په خپل لارۍ کې نیټو ته تیل چلول خو چې کله هغه بند شوي نوموړی په خپل گاډی کې مالونه د پاکستان مختلفو برخو ته وړي او په دې توګه یې د کور گزاره روانه وه. خو اوس هغه هم د تیرو نهه ورځو راهیسې بنده ده.
1974 نه راتللی زه په ترانسپورټ کې یم. تقریبا 15 کسان دي چې زه وګټم نو هغه یو خوري کوي. موږ په وطن کې خو ځمکه نشته، کار کرنده نشته، دواړه بند شو. نیټو تیل نه ورکوي. دا بل په اړتل کې ودرېدو د دغې وجه نه بند شو.
په کراچۍ کې د پاکستان فیډریشن چیمبر آف کامرس مشر فضل قادر خان شیرانی مشال رډیو ته ویلي دي چې د ترانسپورټرانو د کاربندیز له وجې د پاکستان څخه بهر نړۍ ته صادرېدونکي مالونه بندرګاه ته نه رارسیږي او د بهر نړۍ څخه پاکستان ته واردونکي څیزونه په بندرګاه پراته دي او دې کار د ملک اقتصاد ته په تیرو څو ورځو کې په اربونو روپۍ نقصان اړولی دی.
نو افغان ٹرانسپورٹ باندھے ہم اثر پریوزی ٹرانزٹ باندھے ہو نور ہم کم ایران سر کاروبار دے کوئٹہ چمن اور کوئٹہ تفسان یعنی افغانستان اور ایران دوار بارڈر ہے یہ زیادہ متاثر. ٹرانسپورٹ ران ہم ڈائریکٹ نمو سر رابطہ نہ کرے ما سر خو نمو کاروباری کو کرے دے او وہ دی چیز مجھے نقصانات نو اگے کہ مس کو حکومت پہ یہ فل شت تجویز کولے سو یوشا دی توائی سی وایدا خلق سر ڈائریکٹ خبر
د فضل قادر خان شیرانی په خبره دوی هڅه کوي چې د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو او د سوداګرو د چارو او نورو اړوند چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تابع وکړي او د ستونزې کومه منځنۍ حل لار راوباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ تاسو نه غنټې خبرونه کوي. په دې خبرونه کې تاسو د سیمې څخه رپورټونه اوري، همدارز نړیوال رپورټونه هم په دې کې شامل دي. د خبرونې نیمه کې ول بوروال کاکړه د خبرونو سر ټکی اور.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن سهار د وسلوال طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د درو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا ضروری ده. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې د نېشنل ګوند د یوې غونډې تر ځای د باندې د موټرو په ځای کې چاودنه شوې ده چې یو کس پکې ژوبل شوی دی. نن د فرانس په پلازمینه پیرس کې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور څانګه له پاکستان سره په ګډه د نجونو د تعلیم د پرمختګ لپاره یو غونډه جوړوي او د زیاتېدونکو ولسی فشار له کبله د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل هغه فرمان بیرته اخیستی دی چې نوموړي ته لامحدوده واک ورکوي.
بوروال کاکړ درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو اوس له ریاض موساخیل څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټکی ورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو لکه ډان اکسپریس او جنگ خپل اداري د افغانستان لخوا په پاکستان لګیدلي تورونو باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات د پیړو راسره روان دي او پاکستان په هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده او لا هم دیرش لکه زیات افغان کډوال اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. خو افسوس دا دی چې افغانستان د هرې پیښې پړه په پاکستان اچوي. اداري وایي چې د وروستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر شوی برید په اړه د افغان ولس مشر وینا ده چې دا سازش پاکستان کې جوړ کړی شوی دی او حمله کوونکي د کوټې څخه راغلي وو او پاکستان نه په دې اړه تپوس کولی شي. اداري زیاتوي چې که افغانستان د تورونو په ځای پاکستان ته د مشترکه پلټنو ویلی وو نو دا به ډېره ښه وه، ځکه چې د حامد کرزي د داسې بیانونو سره د سیمې امن او اعتماد ته زیان رسي. اداري اخره کې وایي چې افغان ولس مشر حامد کرزي وخت په وخت مختلفو دستورو کې د پاکستان د مرستې ستاینه کوي او وایي چې د پاکستان کردار ډېر مهم دی، خو کله چې داسې حالات جوړ شي نو بیا د الزامونو یو لړۍ پیل شي. نو خبر دا وی چې نوموړي پاکستان سره په شریکه د پلټنو کولو دریس خپل کړی وو چې ورسره اصل دښمن ته رسیدلی وو. او دغه رنګ د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبو رسپانو آج او مشرق خپل ادارې د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ په کېدونکو امن لوزنامې لیکلي دي. د کې آج رسپانو وایي چې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان او امریکې افغانستان کې د اتحادي پوزونو د وطن وړاندې په افغانستان کې طالبانو سره امن معاهده کولو باندې متفق شوی دی. ادارې لیکي چې د تیرې سمودې راسي امریکا په پاکستان دباو اچوي چې حقانی نتورک په ضد عملیات وکړي، خو د ملک دننه کله هم داسې حالات جوړ نشول چې حکومت د حقانی نتورک په ضد عملیاتو ته غاړه کیږدي، بلکې د شمالي وزیرستان اپریشن کولو سره ملک کې د ګډوډۍ نور هم زیاتې دو امکانات وو. ادارې لیکي چې پاکستان لخوا د انکار رستو امریکې ته هم دا غوړ ښکاره شو چې طالبانو سره امن مذاکرات وکړي او د لړکې نه صرف د پاکستان بلکې ګوندنامو به جیل نه هم ځنې طالب مشران خوش کړی شو. اداري اخره کې لیکي چې قطر کې د مذاکراتو کولو خبرونه داسې ښکاري چې افغانستان نه د ناتو فوزونو د وطن وړاندې افغان طالبانو سره به امن معاهده سرته ورسول شي، کوم چې د سیمې د امن لپاره یو خګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو یورو ایشیا ریویو جورنال په یو مقاله کې وایي پاکستان په هغه صورت کې چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ یا اغیز مخه ونیول شي او امریکای په دغه هیواد کې ګټې درکړي، د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته تیار دی. بلخوا ته فرانس پریس خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو په ترکیه کې کېدونکې غونډې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته هارون باچا اوري.
یوروویشیا ریویو جرنال په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته تیارې نیول کیږي، داسې ښکاري چې پاکستان په سیمه کې یو بل لوبه پیلول غواړي. ورځپاڼې د پاکستاني مشرانو او څېړنکارانو هغه دریز راغسته چې وایي د افغانستان مسله به هله حل کیږي چې په دغه هیواد کې د هند زیاتېدونکو نفوذ مخه ونیول شي او د نړۍ هیوادونه په تیر امریکا په افغانستان کې د پاکستان ګټې درک کړي. ورسپانه زیاتوي د 1980 لسیزې د کلونو په څیر اوس هم د پاکستان ستراتیژي جوړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې دوی مهم رول لري. ورسپانه کاږي چې امریکا په 1990 لسیزه کې په دې اړه چې څوک باید د افغانستان حکومتي واک ترلاسه کړي کار نه درلود خو نن یې لري. ورسپانه وړاندې وایي هغه ډلې یا مشران چې امریکا غواړي په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړي پاکستان ورسره موافق نه دی او هغه قوتونه چې پاکستان یې پلوي کوي امریکا ته د افغانستان د حکمرانانو په توګه د منلو وړ نه دي. ورسپانه د ځینو شننکو په حواله وایي چې د ستراتیژیک ژورتیا د پاکستان پالیسي نور د کار نه ده او دغه هیواد په دې خبره باید پوه شي چې دنیا بدله شوې ده او اقتصادي پرمختګ دی چې د یو ملک په پالیسۍ جوړونه کې پریکنده رول لوبوي. بلې خواته فرانس پریس خبري ایجنس خپل یو مقاله په ترکیه کې کېدونکې د پاکستانی او افغان مشرانو غونډې ته ځانګړې کړې ده. دا ایجنس په لیکنه د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په ترکیه کې ترغې ورسته ویني چې کابل وویل د افغانستان د استخباراتي ادارې پر مشر شوی بریت په پاکستان کې پلان شوی و. ایف پی وای افغان ولسمشر که هم د دغه حمله لپاره پاکستان نیغ په نیغه نه دی ملامت کړی خو ویلي دي چې طالبان په یوازې سر د دغه سیو بریت تنظیمولو وړتیا نه لري. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د افغان ولسمشر داوا رد کړی او ویلي دي چې دغه جنایي کړنې په پلټنو کې د مرستې لپاره حاضر دي. د ای ایف پی په مقاله کې راغلی له 2000 کال راهیسې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکارۍ د میکانیزم جوړولو په مخه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې د انکارې غونډې په ترکیه کې کېدونکې شپږمې وده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د هرون بچ څخه مو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واوریدله. د همدې سره اړوند یو بل رپورټ دراورو چې په پام کې ده د فرانس د یو تحقیقاتي مرکز په نوښت په پیرس کې یو غونډه جوړ شي چې پکې به د وسلوالو طالبانو پر استازو سربیره د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین او ځینې کارپوهان هم برخه ولري. په دې ګډونوالو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اجی دین محمد هم شامل دي. دا سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي راځي چې وایي
لدې مخکې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا په وار وار ویلي و چې دوی هیله لري چې د سولې هر ډول مذاکرې به په افغانستان کې دننه ترسره شي. څنګه شو چې تاسو موافقه وکړه چې په دې خبرو اترو کې چې په پاریس کې کیږي د افغانستان حکومت برخه واخلي؟
د سولې عالی شورا چې ځان د غړی ما په دې تکل کې په دې کوشش کې چې په هر قیمت کې موږ د دغو روانو جګړو او خون خرابو لپاره د خبرو د لارې نه یو د حل لاره پیدا کړو. نو دا که په افغانستان کې که په خارج کې که په هر ځای کې دا زموږ غوښتنه ده، زموږ ارزو ده چې دا خبرې دې ټولې په افغانستان کې وشي، ځکه چې افغانان اصلا د خپل ځان واک لري، د خپل وطن په باره کې د فیصلې واک لري او دا فیصلې دې په کور کې وشي. خو که دا خبره لکه چېرته په خارج کې یا په هر ځای کې هم دې لپاره د خبرو مواقع برابرېږي نو موږ به هغې پسې ورځو. مخکې یو ځل موږ دلته دعوت شوي وو او په خبرو کې په موضوعات مختلف پاس شوي وو د افغانستان په مسایلو باندې، خو بیا هلته زموږ د خبرو په نتیجه کې دا راووته چې اول باید د سولې او د روغې جوړې خبرې وشي او بیا ورپسې د افغانستان د اساسي قانون او د انتخاباتو او دا نور مسایل، ځکه چې افغانستان کې امن او قراري راشي نو بیا انتخابات او اساسي قانون کې تبدیلي او دا خبرې امکان لري.
څومره تاسو امیدواره یاستئ چې د طالبانو له پخوانیو انکارونو سره سره دا ځل به د سولې دا خبرې اترې بریالۍ شي؟
موږ خو لکه اوس دلته وو خلک چې یا حکومت کې دي، هغه خلک چاته د حکومت کې نه دي، په اپوزیشن کې دي، دا ټول هلته دعوت شوي دي او د مذاکراتو یا د افغانستان د راتلونکي په باره کې خبره کېږي. نو په دې باندې موږ ورسره امیدوار یو او ضمانت یا ګارنټي به دا موجوده نه وي چې حتما په دغه یو مجلس کې به خبرې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې په هغه مخکې مجلس کې داسې د طالبانو د خوانه داسې معلوم نمایندګان نه وو راغلي او اوس هم چې موږ اورېدلي ځینې کسان راځي نو دا به وروسته ګورو چې دوی به د طالبانو د خوانه دقیق نمایندګي کوي که نه کوي، او یا مثلا د افغانانو په حیث به خپل نظر وړاندې کوي. خو چون د افغانستان موضوع ده نو موږ ورته خوشبینه یو.
د سولې د عالي شورا د یو استازي په توګه هغه اجنډا چې تاسو به په دې غونډه کې مطرح کوي او د ګډون کوونکو نظریات به پیغواړي، هغه اجنډا کومه ده؟
دا چې موږ لا تر اوسه پورې یو هفته یا څومره دي ته پاتې دي، هغه یقیني خبره ده چې موږ د سولې شورا په اجرایه مجلس کې عمر باندې بحث کوو. تر کومه پورې چې اوسه بحثونه شوي دي هغه هم دا ده چې موږ موضوع معلومه ده د دې مجلس لپاره هغه د سولې خبرې اترې او هغه لارې چارو باندې غور کولې چې هغه باندې سوله راتلی شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زما کور زما کلی خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې خبرو او هغه هم نږدې ده. خدای نه مخکې تاسو یو رپورت لرو او رپورت په بلوچستان کې د پولیو په اړه دی. د بلوچستان پښتون میشت سیمې خلاف عبدالله کې د سیاحت محکمې چارواکو په وینا د ګوزن یا پولیو د منځني وایرس څلور نوي کیسونه مخته راغلي او د غرنګ نږدې په تیری بی میش کې د قسم اغېزمن شو ماشومان شمیره نه هوته رسیدلې ده. نیاز مساخل په رپورت لري.
د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا د سلورو نویو متاثره شویو ماشومانو په ګډون په تیرې یوې میاشت کې نه ماشومان د ګوزن یا پولیو له دویم قسم وایرس متاثره شوي دي.
دا چې دی روټین ایمنایزیشن چې کنکم کې نه بلشي جو دا وا سات سات پولیو ډراپ شروع کړي چې دا سره کنکم کې دا ان شاء الله دا راځي. دا غوڼه دا یو څه الک د وایرس د څه وخت نه نور راځي. نو په هغه باندې چې ګورمه د بلوچستان دې کوم فوکس زیات پر عبد الله دی ورچول دي.
سیکرټری صحت عصمت الله کاکړ په وینا له پولیو متاثر شوی ټول هغه ماشومان دي د کومو پلرونو چې دوی ته د پولیو ساسکې له ورکولو انکار کړی وو. د ده په وینا حکومت اوس د هغو پلرونو ضد سخت ګامن اخلي.
دا عمر په کډای وره و بنس پس وی دا وی صاحب نه وګړه دا ګټ سره کرمینل ایکس دی وی چې دا بکار سرکار مداخله چي نه هغه کاغذي بل اپیل دی بکیدا سزا ده. نو اخیری مجبوری ده کدا تر کښنه غوړم افواج کوي نه شنو کدا تر کښو دی په مرخم خا کمنګي چرشي.
بل خواته د کوټي پولیو کنټرول پروګرام یو مسر ډاکټر احمد ایوب په وینا د ګزان دویم قسم نومي وایرس د زر خریدو په حوالہ ډیر خطرناک دی.
اگر ایک بچے کو بھی خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو اس کے محلے میں آپ یہ سمجھیں کہ 200 بچوں
کہ یو ماشوم ته د ګزان دغه دویم قسم ولګیږي نو دا سی وګڼه چې دغه ماشوم په گاوند کې 200 نورو ماشومان سره د پولیو ناروغي وتړل سو. دغه یو متاثر ماشوم خو باقاعده د ګزان شکار سو خو د چي لزان سره کوم 200 ماشومان له خطر سره مخامخ کړي وي. هغه بیا مخته لزان سره په لکاو ماشومان اغیزمنوای سي
اگے لاکھو کی تعداد میں دوسرے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں.
د بلوچستان د سیاحت محکمې سیکرټر عصمت الله کاکړ په وینا حکومت د صورتحال نوټیس اخیستی دی او تر ټولو زیاتې متاثرې درې ضلعو کله عبدالله پشین او کوټه کې لننه یعنی د دسمبر له 10 بیا تر 12 نیټې د پولیو ساسکي ورکولو خصوصي کمپین شروع کوي. د کوم سارنه به د ده په وینا دوی پخپله کوي.
څلور سیکرټریان خلیل د مونیټرینګ لپاره زما سیکرټری لیبر دی سیکرټری فیشریز دی او سیکرټری زکات 10 او 11 په برابر دی پروګرام نو د دې مرمل څلور یو ورته بیا څنګه لا ډوټ ډور غوځو خدای کو درې فزر ختم کو.
یاد دی وی بلوچستان د ګوزان یا پولیو په حوالہ د پاکستان یو له خطرناکو سیمو او زیاتی اغیزمنې صوبې ګڼل کیږي او د سیحت محکمې د چارواکو په وینا تر تیر کال 2011 پورې دغه صوبه په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه. نیاز مساخل مشال رادیو کوټه.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو وس د مشال ریډیو د زما کور زما کلی پروګرام وخت دی او د ازل پکې د افغانستان د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بڑو کلی په اړه معلومات اوریدل شي. د هلته زموږ همکار باز محمد عابد ورغله دی او د شاهین بنیری په ملتیا دغه پروګرام تاسو ته جوړ کړی.
Thank you.
ستړي مشه شاین منری او تاسو ته زمونږ په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې هر کلی وای اوردونکو دا ځل مدرته په دې خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د روداتو لسوالې د بڑو کلی په حق له معلومات راټول کړی دي د بڑو کلی چې د جلال آباد خرنال مرخاته لورته د تورخم جلال آباد په روډ شاوخوا 1.5 کیلومتر کې آباد دي او نږدې 2000 آبادی لري زمونږ همکار باز محمد عابد دغه کلی ته ورغلی او له خلکو سره د کلی په تاریخي پس منظر کلتور روغتیا تعلیم او ژوند جوړ خبرې کړې دي راځي چې د عابد صاحب سره د دغه کلی سیلو
دا کلی د جلال آباد نل مرخاته لور ته په تورخم روډ باندې 1.5 کیلومتر کې موقعیت لري په دې کلی کې له سوتنو مشرانو سره ناست یم او د کلی په ژوند جوړ روغتیا زراعت تعلیمی روجان او کلتوري ارزښتونو ورسره خبرې کوو په سر کې د کلی په تاریخي پس منظر باندې له بابا سره خبرې کوو بابا تاسو اول خپل نوم واخلی او بیا راته دا وایې چې د کلی ته ولې بڑو وایي
زمانوم سخیده او یم دواتیا یا دریاتیا کلم دروداتو دو ولسوالیم دو بلود کریه دری سوکال مخی را گلیم غزگینا پا دی وطن که منگ چرالو کاسم خیل او ممن دا پا پراتو
بابا جی که داراتا اوهی چی دی کلی تا ولی بلو وایی
بلو تا پا دی بلو وایی چی پا دی که درمی وی پا پشوی جبا درمی تا بلو وایی او پشانو با درمیری بلی زنگلونو تا چیزه پا دی نامو باندی آخیر یاد شو او بودایی دینو پا دی علاقه بانی پا دی علاقه کی چیزه هندوان دی رو دی غارون کی شخی خواته چیزه راغ دی طرف تا سمرخیلو تا او جنوب خواته چیزه تور راغ دی دکوت پا طرف او شرق دی چیزه باریکاو دی او غرب ته چې شرشی دی او اولین کلی د کمبلو دی
بابا که په دغه سیمه کې تاریخي آثارو باندې لګرنا واچوي
مهم آثار د بوتانو چې په دغه سمچو کې وو او په خزینه غونډې کې به خلکو ویل چې په دې کې بوتان دي دش وا چې دا درې څلور کرته اوس پلو دش وا اوس معلومات موږ ته نشته چې په دې کې څه شو
بابا دلته ما ولیدل چې پخواني زیارتونه هم شته دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي
ملارمبیک نومیږي چې هغه په توره خون یادېده او د مغولو سره په وختو کې به طالبانو زرته نپرې روزلي وو او هغه نپرې چې دی جنګونه یې وکړه او پیرورو خانم بیا په همدې علاقه کې مړ شو او دام شهیدان شو او خخم په همدې لوی هدیره کې دی څلوېښت جریبه هدیره ده او هغه آثار یې پخواني ټول پاتې وو خو په دې انقلاب ته منځه ویولل حاجي بابا هم ورسره و او دا دغه هم ورسره و شینکیا بابا هم ورسره و په همدې علاقه باندې مشرانو د سرګروپانو نمونه دي چې دا یخي وو او په دې علاقه باندې جنګونه کوو د خلاجور بابا د خونونه بوتانو پکې کتابونه پکې دا چې دی دا چې ټول ښکته لاړه پاکستان ته شینکیا بابا چې و دا هم سپلوت شوی دی او دا دی چې د دې منځ کې یو ګټه وتلی او په هغې کې څه شی وو او هغه هم وړی دی حاجي بابا هم سپلوت شوی دی دې غونډۍ ته به ورختل او د دې لاندې په ښي څنګ کې آثار هغه هم وتلي په انقلاب لا شیوی تلی پاکستان
بابا جی ویل کیگی چی د نادر شاه خان په دوران کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر محمد ګل خان مومن هم ستاسو په کلی کې وسیدلې دي دا خبره سمه ده
وزیر محمد ګل خان په قوم حسن خیلو او د مومندونه د مومندو د حسن خیلونه د وطن تراغه په دې وطن کې پروتو دلته 15 کاله تیر کړل او د بلو ډیر خلک چې ده مزار شریف ته د زمکو د پاره ولیږل او چې په سنګي چاره کې اوسم پراته دي کاشم خیل د ملک کاشم سره امسیا اوسېده خپل ځمکه او مینه نو هغه ځای ورکړی او په همدې کې پروت او د دې ځانه بیا لال یا بکو ته داسې وکړل چې دغه مکتب ځای وټاکه او موږ مکتبیانو موږ به چې ورتللو ده به موږ له سره کومک کوه او د پښتو ډېر نمونه بدل کړ او دغسې هرې منطقې ته به چې ورته د بالا چې په اس کې مینې بدل کړ او شرشی چې دی دا په روداتو بدل کړ د بټي کوټ نوم یې نادرکوټ کېښود
یو بل کاکا ته ورزو دی به مونږ ته اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د ده په کلي کې هغه د جرګو مرکو دود دستور او همداسې نور کلیوالي کلتور چې زمونږ پښتانه په هغه کلتور باندې تر اوسه پورې ولاړ پاتې دي او که څنګه؟
زما نوم ملک عارف دی او بلکلی قومي مشر یم. دا د پښتنو انانات دي، جرګې په ټول پښتنو سیمو کې یو رقم انانات دي. دا چې مونږ په پښتنو کې مومند یو، د روزات ولسوالۍ د مومندو د یولس ولسوالۍ څخه یوه ولسوالۍ ده، او په هغې کې زموږ ټول مسایل لکه د پخوا په سان باندې زموږ نیکونو پلرونو چې کوم انانات د جرګو او روغو جوړو پیسه کې کول مونږ ته هم په میراث پاتې دي، او ما غزول میراث مونږ ساتلی دی.
یعنی اوس چې په کلي کې داسې خبره را پیدا شي، تاسې حکومت ته مراجعه کوئ او که نه په کلي کې په جرګو سره حل کوئ؟
نه، مونږ په لومړي قدم کې ډېر مسایل چې دي چې هغې نه حکومت هم نیمګړی شوی دی، مګر د بړیو په طریقه کې هغه حل شوي دي د خپلو اناناتو سره سم، او د دود دستور چې کوم زمونږ په دې کریا کې دی یعنې پخوان را پاتې دی که نه، نو په هغې سره مونږ دا خپل کلیوالي مسایل چې دي زیات مونږ حکومت ته نه دي پرېښي او پخپله هم حل کړي دي.
په دغه کلي کې پخوا به تاسو لیدلي که نه، په حجرو کې به د حجرو مجلسونه او داسې ساز رباب به کلیوال به راټولېدل، اوس څنګه؟
داسې ده چې هغه وخت خو د خوشحاله وي په افغانستان کې، او په حجرو کې به ځوانان راټولېدل، خپل ساتیري به یې کوله. دا چې اوس حالات لږ ګډوډ شوي دي او د حجرو ناستې هغسې نه دي لکه کوم وخت کې، ځکه چې غمونه دي، هر خواته بمونه دي، هر خواته ورانۍ دي، بدبختۍ دي، نو د چا زړه هغسې بار نه لي لکه څنګه چې پخوا به کېده.
یو پوښتنه بله کاکا، چې ستاسې په کلي کې خو به پخوا ګودرونه وو که نه؟
زموږ په کلي کې داسې ګودرونه وو چې لکه دا ازاربوز کوم، خو دا قوم چې وو مونږ سره دلته لاندې پروت دی، ازاربوز قوم ورته وایي، دوی به د دې خپل کلي نه چې ګودر شروع شو، یعنې د زنانه او دغه بچو دو به هر مازدیګر دغه پور زیات، یعنې یو کیلومتر یو نیم کیلومتر لاره به والا، هلته به اوبه هغې ځنه به اوبه راوړي او په یو قطار به تله او په یو قطار به بېرته خپل کلي ته راتله.
او ستاسې کلیوالو څه کولې د اوبو لپاره؟
زمونږ کلیوال خو یو څه دا دي چې د پخوانه کاریزونه کاریزونه زمونږ په دې کلي کې روان کاریزونه، د هغې نه به استفاده کوله. دا چې اوس هغه کاریزونه ټول وچ شوي دي، نه تو کویانو نه دغه کېږي. زمونږ اوس مشکل ډېر حال دی هغه د ګودرونو په حساب باندې، زنان هم د باندې نه راوځي.
یو بل رور ته مخامخ ناست یم او د ده نه پوښتو چې په دغه بړو کلي کې تعلیمي وضعیت څنګه دی؟
زما نوم میر خرید الدین، د میر قمر الدین د الفاظ امیر. زمونږ منطقه چې ده درودات ولسوالۍ، یو پر شپږمه حصه دربر نیسي، او بړو تقریبا ډېره وسیع او پراخه منطقه ده، تقریبا ټول وسوالۍ سره مشترک سرحد لري، لکه کوټ ممدارنګه بټي کوټ ددر څنګه په اړخ کې دیبالا او حتی د ویسود ولسوالۍ سره. زمونږ د کلي د تعلیمي کچه به تاسې زمونږ د مکاتبو د تاسیس نه بخپله معلومه کړي. د تل حال لپاره په بړو کې تقریبا شپږ تعلیمي ادارې موجودې دي. لومړی د بړو عالي لیسه، او څو دورې فارغان یې په مسلسل دغه چې دی تر اوسه پورې ورکړي دي او دا سلسله روان ده. د هغې نه بعد د بړو د خارجي تلکبرا د اناسو لیسه ده چې سږ کال اول دوره فارغان چې دی دا ورکړل، او د هغې نه بعد د سوډاګ عالي لیسه دا د اناسو ده. څلورم د مرزا کلی د اناسو متوسطه، او پنځم د تور بابا متوسطه، شپږم په بړو کې یو بل دینی مرسه او د الفاظ دی چې هغه په نامه د میقام الدین دی، او سږ کال یې دولسم سیم ته ارتقا کړې، دولسم سیم تاسیس لري.
زه په منځ منځ کې یو پوښتنم کوم، بښنه غواړم، دغه خویندې چې د دولسم نه فارغې شوې که نه، دوی بیا چېرته په وظیفو وګمارل شوې او که نه؟
د دوی دپاره د معارف په چوکاټ کې د دوی فارغانو شاګردانو ته درې میاشتنۍ دوره د کورسونو دا دایر شوه، تر څو د امکان په صورت کې دوی د معارف په چوکاټ کې د ښوونکو په توګه چې تدونکي وظیفه اجرا کړي، د تربیوي دوره دوی ته مثلا په دې اندغه درې میاشتنۍ رخصتۍ کې څنګه دی سرته ورسول شوه. او دې کې یو برخه داسې دي چې هغوی د لوړو زده کړو په خاطر باندې هغوی ثبت نام کړي، غواړي چې کانکور ازمونه چې دی دا ورکړي. موږ هم په دې باندې ویاړو چې زموږ د خدمت الحمدلله په داسې حالاتو کې فارغان ورکوي، او هغه بیا داسي خدا درته اطمینان درکوم چې درودات په چوکاټ ساحه کې به انشاءالله د ده په شان باندې امتیازي لیسه او امتیازی شاگردانی که هم د اخلاق په لحاظ سره او هم د تعلیم او د قوی په لحاظ سره داسې څه چې دي انشاءالله چې موجوده نه وي. خو معرف الله تر اوسه پورې کوم اقدام دی کړی چې دغه دوی مثلا د معرف په چوکاټ کې استخدام کړي او کار ونه ولي. خو پیشنه وختونه پیشنهاد هم د معرف د مقاماتو نه داري چې دو ناسو مکاتبو ته همدغه فارغی شاگردان جدی کوم لیاقت د استاد لري چې امر نه بخپل سیمه کې چې شاید او مهي سره خبره به دي او بلتي هم دي هم دوی استخدام کی تر څو زمونږ د غټول نه هم روپ او هغه سینواخه دام ځان تر اخر شی په خاص مرګ توګه چوکاټ کې دوره وزلی کی.
تاسو په د خپل سیمه کې د تعلیمي رجحان نه ډاډمنی؟
ان شاء الله ډاډمنی او خصوصا چې مناسب به هم مونږ اغونه په غو باندې قناه نه به دین روم پر مختګ کوشي او خواله پر روان شي. دکمن نه دا غوړو چې هغه څومره چې کېږي شي د نصاب په تطبیق کې د پهونی د مدیریتونو سره هغه چې کوم نظر چین دي او مقدشین دي دا غوې د لار نه د مکاتب د پارچې کوم مدیران دي هغه د لار نه او داسې فشار راوي تر څو چې معرف کوم نصاب د مکاتب د پاره د مدرسې پر مثلا په نظر کې نه لري چې دا غمدا نصاب څنګه شي دا تطبیق شي د نصاب په تطبیق سره ان شاء الله د تعلیم سره ودا سوي نورم د شاګردان لوړ شي او د بی تعلیمي او مثلا دغه کچه برا کمیگی بسر
تا صبح رو را والخ پرزان معرفی کهی او بیا برا تدووی چی ستاسی پا کلی کی روختیهی وضعیت سنگه ده نلتا کلی نکون اشتا کهوی اغا دی کلی ارتیا پورا کولیشی او کنا اول وقت پل نموالی
از منون فضل عظیم کریمی دی از دروزات و رسوالی آلوان دغا برو دقری موسیدون که ما زمن په کلی کې د صحی وځي پر اړه به تاسو پوښتنه وکړه. د کې شک نشته چې د نوې ادارې پر اتو سره په اکثر ځینو کې د خار نه پرې پاتراف شوم کې د کلینیکونو او د صحت په اړه کې اوس توجه شوې ده. نو زمن په کلی کې هم یو کلینیک شته دی خو دومره به وایم چې امکانات پکې کمزوري دي. نارینه ډاکټران پکې شته دي خو د ښځینه ډاکټرانو هغه چې دا ډېره کمزورې دي بيخي دلته وزانه راتلل د خار نه پاغم ډاکټر نه و میډویف په نامو باندې واغه د نرس پسې کوم هغه چې دی واغوي لکه ته خو واغه مشکل چې کوم واغه نه شو راکا کول تر اوسه پورې دا مشکل پاتې دي. همداسي
نو دغه مشکل چې موجود دی کته ستداسي عاجل مریض پیدا شي بیا تاسو څه کوئ؟
کله کوم مشکل پیدا شي عاجل مریض پیدا شي په غیر دینه چې مرکز ته انتقال کو بل موږ سره کوم لغنه جلال آباد هر څه ته امیت یا بل کوم روغتون ته او دغه د علاج لپاره تاسو
یعنی داسې خو کله نه دی پیښ شوی داسې د مریض مشکل په جلال آباد کې نه وی حل شوی او بیا بل خوا ته مثلا مخه کړی وي.
دا خو ډیر کیږي چې اکثره مریضان موږ دې انتقال کو جلال آباد ته التم د امکاناتو د نشتون یا د وسایلو د نشتون لامل هغه موږ ته جواب راکړي چې تاسو خپل مریض پیښور ته انتقال کړي. نو هغه مرکز چې موږ غوښتا چې په اصطلاح د ننګرهار دولت په سطح باندې التم دومره وسایل او هغه څنګه چې لازم دی وسایل نشته دي.
د یو ځوان سره ناستیم او د سره دغه خبره چې لوچې د دوی په کلی کې چې ځوانان له مکتبونو نه دولسم نه فارغ شي دی په څه وظیفه ګمارل کیږي او کنه په شخصي کارونو باندې پیل کوي. مهرباني تاسو ول خپل ځان مری
زه مرنګ ما مخیلم د ځوانانو د ټولنې ماوین او زمونږ د ځوانانو مکتبونو چې فارغ شي نو اکثر د سي کارونه نشته کاروبار نه ای شخصي کورسونه مو تخلاص کړی دي. هغه کورسونه چې مثال زموږ ځوان خو څه د اقتصاد نه ډیر ځای پدی په چاندو باندې ولا دغه راټولو قلم کتابچه دا په ولا خلو
یعنی دغه کار ساسو ټولنه کوي.
دا زموږ ځوانان ټولنه کوي.
نور څه کارونه کوي دغه ځوانان؟
نور دا کارونه کوي چې مثال موږ د دینی مدرسې مو خلاصې کړي حلقه د قران کریم په یو حلقه کې چې کله په جمعه کې دیږي پای کې موږ تقریبا 2500 نفر شاګردان لرو. یو د سبزو په مسجد کې چا کې تقریبا 2500 نفر شاګردان هاي کې لرو. بیا هم د ریزی کورس خلاص کړی دی پای کې او د انګلیش شوم خلاص کړی دی تقریبا 2500 کدر خوش راته دا دغه لري شاګردان ځوانانو په همکارۍ باندې د ولس چې کوم دا غټه خرادګ دی لکه سرمایدار دی دوه په همکارۍ باندې دوه اړ ته موږ ورزو او کور ودان بچي لوی درس سره موږ سره د خپل وس مطابق کومک کوي په دغه باندې وسر موږ دا چې شي دوه ضرورت دی دا ولا موږ خلو نه کوس مالم ما شو کتابچه شو قلم شو کتابونه شو د ته ډېر مسل لذي دا ټول موږ دام ته
په خو به په دې کلو ولسونو کې د اشر دوت موجود ستاسو دغه ټولنه د سې په کلیوالي کچا باندې اشرونو تر اوځي
او مخکې براوتل خو مخکې د سې اونډه او چې آبادی و ارشه بو موږ خپل ځان نو بل کار مم نه لړدو هم دا دکاني او د پټی کار کارو مثال ټول په اشر باندې وکاو یو ورو ما سر لاړ زله سباغه سر لاړم خو اوس دس دې چې وشکارې د خاطر ار شي ورخ شوې دي
اوردونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد پښتنو دی بل کلی پړه د معلوماتو سر رازو هر څه ته چې خاد آباد او بریالي اوسه
اسکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلئ
پته مو دا مشال ریډیو M A S H A A L R A D I O